پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هر کلای کوم په دې هله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن وسی او رچ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تر سره شوې هڅې بریالۍ بولیننې نوې شمېرې اعلان کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پلوي څارونکي ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې ډیموکراسۍ د کمزورېدو خبرداری ورکړې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په هوکړه کې پر شو ژمنو نه دی ولاړ. په پاکستان کې لسګونه زره کسانو د عارف وزیر د وژل کېدو په خبرګون کې اعتراض کړی او فریډم هاوس خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشا کې دیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. د خبرونو تفصیل: د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي وویل، فکر نه کوي چې درېدلي دي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو په خبرو کې چې په پایله کې د فبروري په 9 د دواړو ترمنځ د سولې موافقه وشوه ګډون نه درلود. اسپر چې په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې تایید کړه چې د سولې پروسه هغسې پر مخ نه ده تللې چې په کار وه. ده وویل طالبانو ته پکار ده چې پر موافقه ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي او هغه حتی یې ورسوي چې د موافقې تر لاسلیک مخکې وو. تر موافقې مخکې طالبانو تر ډېره حده بریدونه کم کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تېره شپه د کابل ښار او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. د ملي امنیت سرچینو ویلي د کابل ښار شمالي څنډه سرکوتل کې داعش د برید پلان درلود چې دوی مخه ونیوله. دغه ریاست ویلي چې تر 3 د عملیاتو بشپړ جزئیات خپروي. تېره شپه د عملیاتو په سیمه کې تر 3 د درنو او سپکو وسلو غږونه اورېدل کېدل. په پاکستان کې لسګونه زره خلکو د پښتنو د بشري حقونو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې وژل شوی، د مې په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېدا د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز وو، خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرونی په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د دوی پیغام دا دی چې نړیوالو ته ووایي چې دا پیښه څنګه وشوه، څوک عامل وو، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. د ټینګار وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینۍ وسله یې اعتراض دی. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری، خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشا کې دیموکراسۍ بې دریغه ځپل کیږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړ ویلي په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګېرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کرونا ویروس د اوسنۍ اوبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډیر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له هغه بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات پر روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل لتر استونکو معلومات او جالي اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل. د فیسبوک په وینا د اکاونټونه د انتخاباتو په مجموع کې د ټولنې د خند رامنځته کولو لپاره جوړ شوی وو.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما تانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
دی وزارت نن په تیرو څلیرو شساتونو کې د کورونا وایروس یو سل اتش پیته نوي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په جرمنی کې میشلې یو افغان ډاکټر سرمو مرکه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د مبارزې له تجربو مو خبروي.
د ما توسعه خلکو ته دا ده چې کورونا جدي واخلي، پاملرنه افغانستان کې زیات شي، نظافت مراد کی.
د دیموکراسي پلوي فریډم هاوس ادارې په مرکزی اروپا د غراز آسیا کې د دیموکراسي د کمزوري کېدو په وړاندې خبرداري ورکړې. د زهرو کاروان خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا وایروس د نوي پیښو د اعلانېدو په مهال وویل چې د مرسته کوونکو هیوادونو پر مټ د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې تر اوسه بریالۍ دي. د وزارت مرستیال وحیدالله مجدون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس 118 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. په دغو نویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3302 ته پورته شو. د موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي. همدا شپه د کابل استډیو سره د پردیس د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو او د غرض د مثبتو نویو مثبتو شمیرو په اړه د دې وزارت مرستیال ویا نور څه وویل. او به خی د دې وزارت مرستیال بښنه غواړم.
سلام علیکم تاسو ته نوري صاحب او ټولو او سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 3000 څخه پورته شو. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د دې وایروس په اړه وروستي ارقام له رسنیو سره شریک کړ. هغه وویل
په اساس آخرین آماری که ما امروز داریم
هغه وروستی ارقام چې نن موږ د عامې روغتیا په وزارت کې لرو، په تیرو 24 ساعتونو کې 121 سمپل ازمویل شوي چې په ترڅ کې یې 118 مثبت پیښې ثبت شوي دي، چې په دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 3302 ته ورسید. دی وایي په دې مبارزې سره او د ګاونډیو هیوادونو له مرستې سره موږ کولی شو چې د کورونا وایروس کابو کړو. په راتلونکي کې ورته هیلې هم ډېرې دي. ښاغلی مجرو، په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، له خلکو غوښتنه کوو چې په کور کې پاتې شي. نوموړي په دې برخه کې له یو شمیر ګاونډیو هیوادونو څخه د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د مرستو هرکلی وکړ. هغه دا خبره داسې مهال وکړه چې په تازه اقدام کې د قطر هیواد له افغانستان سره د یو شمیر روغتیایي توکو د مرستې اعلان کړی. په دغه مرستو کې شاوخوا 12 بستې روغتیایي درمل، د تنفس مصنوعي آلې او یو شمیر نور اړین توکي هم شامل دي. له دې سره هممهاله د افغانستان یو شمیر سوداګرو هم نن د روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د مبارزې په برخه کې د روغتیایي درملو مرسته وکړه. دغه مرستې نن په جلا جلا غونډو کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شوې. له دې سره هممهاله نن د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کورونا وایرس د عامه پوهاوي چارې هم پر غاړه واخیستې. دغه وزارت چارواک په کابل کې نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی یو اړین ګام دی. نوري صاحب، خدا چې په افغانستان کې قرنټین په نظر کې نه نیول کیږي او خلک د دې وایروس په اړه پوره معلومات نه لري، دا هغه موارد چې د یو شمېر په باور ممکن یو انساني ناورین پراتلونکي کې رامنځته کړي. لدی ټولو سره تیر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس هم 310 مثبت به حساب شوی. نوري صاحب،
بله پردیس، مننه چې تاسو د کورونا وایروس د نوې مثبتو شمیرو په اړه معلومات را سره شریک کړل. خو دا خبره چې د روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو کوي چې د دوی هڅې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر اوسه بریالۍ دي او هغه هم د قطر او ځینو نورو هیوادونو په ملاتړ چې له دوی سره تر اوسه مرستې کړي. خو له دې مخکې وحید الله مجرو وضعیت د افغانستان ډېر خطرناک بللی و. پرله پسې په دا څو ورځو کې دی وایي چې که چیرې خلک قرنطین ته توجه ونه کړي یا نورو سپارښتنو ته چې د دې وزارت یا د روغتیا د نړیوال سازمان نو افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. اوس ولې دا خبره کوي چې د دوی هڅې بریالۍ دي تر حال چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې قرنطین څوک نه مراتوي، بندیزونه چې لګول شوي هغوی څوک پام نه ساتي؟
نور صاحب، مجرو هنن په خپل خبري ناسته کې د دغه مورد ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې دوی ومنله چې ارقام په دې وروستیو ورځو کې زیات شوي دي، خو نسبت نور هیوادونو ته د منطقې یا د سیمې په کچا یا د نړۍ په کچا باندې هغه ارقام چې پرتل کیږي په افغانستان کې دغه ارقام کم دي. دلیل دا خو دی چې د یو شمیر هیوادونو مرستې او په بل معنا باندې دا خبره داسې وکړه چې حکومت د دغه وایروس د مخنیوي لپاره یو شمیر جدي اقدامات په نظر کې نیول. یعنی مخکې لیدنه چې دغه وایروس په افغانستان کې په اولو دوو دریو میاشت کې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې شي، دوی یو لړ تدابیر ونیول، یو شمیر خارونه قرنطین حل ته بوتله. دا هغه موارد چې اوس د دغه وزارت چارواکي په ډاډه زړه وایي چې که وضعیت په همدغه ډول رواني کڅه هم پیښ زیاتیږي، خو منګه وس د یو شمیر هیوادونو د مرستو په مټ باندې کولای شو چې پراتلونکې نږدې راتلونکې کې د دغه وایروس د لا زیات خپرېدا مخاوني سو. دا زموږ لپاره یو هیله بخونکې خبره ده.
بله، خاطر پردیس، لطاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا د وزارت مرستیال نننی سرګندونه مو واورید چې په تیرو 36 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د 118 نوو مثبتو پیښو د ثبتېدو اعلان وکړ او د غرازی هم ادا وکړه. البته چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نور هیوادونو پر مټ د دوی هڅې تر اوسه هم بریالۍ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په افغانستان کې د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د نوې شمیرو له مخې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3392 ته رسیدلې دي. په اروپا کې جرمني هغه هیواد دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په وړاندې هڅې ستایل کیږي. په دې هیواد کې تر اوسه 118,000 د کورونا وایروس باندې اخته شوي او شاوخوا 10,000 هم ترې مړه شوي. دا د اروپایي نورو هیوادونو د فرانسې او هسپانیا په پرتله لږه شمېره ده. په جرمنی کې مشت له یو افغان ډاکټر سره مو په دې اړه مرکه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه په څه ډول مختصل تللې او افغانستان کې خلکو ته څه سپارښتنې لري. له ډاکټر د داخله ډاکټر او د اوبخې د داخله ډاکټرانو د انجمن لغړي ډاکټر اسد ژرپین حبیبي سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړې ده.
د ما توصیه خلکو ته ډاکټرانو ته افغانستان کې داده چې کرونا جدی واخلي، پاملرنه افغانستان کې زیات شي، نظافت مراد کی، فاصله مراحت کی، که ډیر ضرور نه وي باندې ته لار نشي. خلک به ما مشوره ډاکټرانو ته هم داده چې کوشش وکي خلک ته زیات معلومات د کرونا په اړه ورکړي او وضعیت د کنټرول تر لاسه راشي.
ډاکټر صاحبان څنګه بیماران وګوري معاینه کې په دې اړه کومه خاصه توصیه تاسو لري؟
باید محافظتي وسایل او ډاکټران ولري، شیلد ولري، ماسکونه ولري، د کاغذي ماسکونه کافي نه ده، باید حداقل د N95 د ماسکونه نه کار واخلي. استاندارد محافظتي لوازم افغانستان کې هم باید ډاکټران ولري او خپل ځان باید وساتي، او خلک کډیر ډیر ضرورت نوي شفاخانه ته روغتونونو ته لاړ نشي، کور کې پاتې شي، چې کور کې کولای شي خپل ځان او د ډاکټرانو ځان وژغوروي.
تاسو اگر چې په هالند کې اوسې اما کارم په جرمني کې دی، آیا فکر کوئ چې جرمني د وایروس د انتشار له اوج نه وتلې یا اوس هم پکې ده؟
دا درست معلومه نه ده. زه خوشبینی لرم چې آلمان ډیر موفقانه د ویروس په هکړه خه ګامونه پورته کوي، ولی زیات مشکل ده چې سړی پیشبینی وکړي چې حالت دا ونه چیراشی آلمان کې وزه سرنګه کیږي، ځکه چې غوس مکتبونه بیا چالان شوي دي، دکانونه کولای شي چې باز دي، ورو چې سرنګه کولای شو یا سرنګه آلمانان کولای شي چې دغه وزه بیا هم تحت کنټرول وي آلمان کې.
آیا تروسه کومه دوا درمل مؤثر تمام سوي دي دغه ناروغي په علاج کې؟
متاسفانه نه، د خوشبینی ور کلوروکین و د ملاریا د زت دوا هغه ډیر جانبي عوارضونه درلود. نن ډیر خوشبینی د رندسویر په حق لدی. رندسویر کولای نشي چې د کورونا مریض ژوند وژغوروي، ولی کولای شي چې د هغه د روغتیا جریان تسریع وکړي. کووید 19 مریض د روغتیا مرحله 15 ورځې دي. رمدسیویر ګروپ کې کولای شي چې دا خلک دغه مرحله 12 ورځې ولري. اته واکسینونه هم اجازه د دولتونه اجازه اخیستل دي چې پر خلکو تجربه وکړي. خوشبینی شته چې بلکال کووید 19 ضد واکسینونه ولرو.
د جرمنی د داخله ډاکټرانو د انجمن غړي ډاکټر اسد جرفین حبیبي سره مرکه وچه د خپل تجربه په اساس د افغانستان خلکو ته سپارښتنه درلودي. یو تر ټولو مهمه سپارښتنه چې ټول په ډیر ټینګار کوي هغه دا ده چې لاسونه په صابون پریمینځي او د کرونا له وایروس ځان کورنۍ او ټولنه وساتي. او اوس هم اقتصادي خبرونه خاطر پردیس اوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان 400 میلیونه ډالری تشویقي کڅوړې د منځوري لپاره د نړیوال بانک اجرایی بورډ ته وسپارل شي. د مالی وزارت پین شمروز خان مسجدی وایي د نړیوال بانک لوري دغه تشویقي کڅوړې په تصویب سره به افغانستان وکولای شي چې د اصلاحي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې د مالی وزارت مالی مرستیال په دې تړاو د نړیوال بانک د ملګرو ملتونو سازمان پرختیايي پروګرامونو او اسلامي پرختیايي بانک استادو سره د وی خبري ناست پر مهال خبري کړي دي. خغلی مسجدی وای په دې ناس کې د نړیوال بانک مسؤلونو ویلي چې خپل ټوله پروژې او پروګرامونه ارزول او اړین پروګرامونه په پام کې ورته نیولې دي. د یادونې د افغان حکومت 400 میلیونه ډالر تشویقي کڅوړه د اصلاحاتو او د 2020 کال د ریفورمونو د تطبیق لامل په تشویقي ډول ترلاسه کړي چې د ملي بودیجې له طریقې به لګول کیږي. آریانا افغان هوایی شرکت د سوداګریزو مالونو د لیک دیا کارګو طرحه وروسته کړی ده. د جمهوریت ریاست د رسمي پاڼه د معلوماتو پر بنسټ ولسمشر غنی سره په دغه ویډیوي ناسته کې د آریانا افغان هوایی شرکت مشر عالمشاه ابراهیم خبري کړي او ویلي دي چې یادې طرحې په عمل کېدو سره به د سوداګرو مالونه لکه تازه میوې او د لومړنیو توکو صادرات او واردات د دې شرکت د الوتکو لوري ترسره شي. نوموړي ویلي همدارنګه د هیواد کرنیز حاصلات به هم د کورونا وایرس اوسنی وضعیت ته په کتو سره د سیمې بازارونو ته ورسیږي. په دغه ناسته کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې صادرات او خصوصي سکتور دې پیاوړی شي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادو واوریدل. ازادي رادو په ټول افغانستان کې په منځنوي او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شره پینځه ته پام صفه وازی اوریدل شي. په امریکا کې ډیره د دیموکراسي ویتارون کې د فریډم هاوس په مرکزی اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې د دیموکراسي د کمزوري کېدو په وړاندې خبرداري ورکړی. دا اداره وایي په دغه سیمه کې ګڼ رهبران داسې کارونه کوي چې د دیموکراسي له اصولو سره په ټکر کې وي. سالی محمد، سالی نور جزئیات اوروي.
د فریډم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزی او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د دیموکراسي د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي. امریکا کې ډیرا د دیموکراسي د دې څارونکو ادارې دا راپور چنن خبر سوی وای دغه رهبران پر دیموکراتیکو ادارو په شکره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي. راپور وای پر دیموکراتیکو ادارو حمله شای د کورونا وایرس دوبه لکبل زیات سی. خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلی دغه روغتي بحران داسې بدلون راوستل چې یا مسایل شای نور هم بدتر یا هم دیموکراسي به ته احیا سی. د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په نه وشتو هیوادونو کې دیموکراسي ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی. په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د دیموکراسي امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په تیرو شپږو کلونو کې دغه امتیاز راکم سوی دی. د فریډم هاوس راپور وایي د دیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخله دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لری کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي. حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ د غرض د آزاد رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو. د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغه سي مانورونو للارې په نښه سوي داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي. د راپور له مخې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ګورجستان، لاتویا، مونتینیګرو، پولنډ او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده. هنګری، سربیا او مونتینیګرو د دیموکراسیو له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای سوی دي. د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري په خوست کې یو شمېر هغه ټپیان چې په بیلابیلو چاودنو کې زیانمن شوي او د شهدا او وارثین شکایت کوي چې دوی ته هغه لازمي پیسې چې د دولت له ځانګړي نه نویوم کور څخه په پام کې نیول شوی وي نه دي ورکړل شوی. خو د خوست سیمه چارواکي بیا بل څه وایي. لګر دې زدا زړه خبريال احسان اړین پر رپورټ لري.
عزیز محمد، شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د خوست خار د سپینجوبات مخته د موټر سایکل په بم چودنه کې ټپي شو. دا وایي تر اوسه له نه نوي کور څخه ځنګړي شوی پیسې نه دي ورکړل شوی. په داسې حال کې چې د خپل درملنې لپاره یې له دوستانو پور اخیسته چې دا پور تر اوسه هم پرې ولاړ دی.
نن سبا د ستونزو سره مخامخ یم چې ما په بازار کې شوکیس او خپل کاروبار هم پرې روان وم. ما د کور مصارف لګتنه پوره کېده. بیا چې بم چاو شو هغه کې زه زخمی شوم، ازوای مې زخمی شو. ما ټول یار دوست نه قرضې وکړې او ما نه اوس هغه ټول خلک پیسې غواړي. تقریبا 15 میاشتې نه زیات ټیم وتو. ما سره کور کرایا شي، کور مریضي شي، مطلب غلا شي، یو شی بل شی، او ما سره بیخي د ویرو پیدا راک نه لګیږي.
د ګل منیر په نوم یو بل ټپي هم د ورته ستونزو یادونه کوي. دی هم شاوخوا یو کال او څو میاشتې وړاندې د ښار په مرکزي چوک کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپي شو. دی وایي
د سپین جومات نر یو طرف ته دغه چوک په سر بندی په دغه کې په سره چاسې کوزه ناغه یخه و بم وم. په دغه کې زه زخمی شوم. بیا موسره نه نقدي مرسته شویدو نه د خوراکي مواد مرسته شویدو و هیڅ طریقه هم نه لري.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په تیر کال کې 2 ټاپیانو او د شهیدانو وارثانو ته د 9 کور څخه پیسې ورکړي او د پاتې نورو کارونه د ولایت له مقام خلاص شوي او ډیر ژر به دوی ته هم خپل حقوق ورسیږي. د ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
په 1990 کال په جریان کې 90 تنه د شهیدانو وارثینو او مالونو ته خپل حقوق ورکړ شوي چې ټول 90 تنه کیږي. زمون لخوا د ټولو کسانو اسناد مرکز ته پر وخت لیږل شوی خو دا پروسه اوږده پروسه ده او په کابل مرکز کې د کمیسون لخوا چیکیږي او هغه څوک چې اسناد یې بشپړ کړي هیڅکله به له خپل حقوق څخه پاتې نشي.
نهنوی کوډ د افغان حکومت یو له هغو کوډونو شمیرل کیږي چې له مخې په ترهګریزو پیښو کې له ټپیانو سره 5000 افغانۍ او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره 100000 افغانۍ مرسته کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سې. موږ به دا یو کرنټین کړي یو نو خو هیڅ نو خو وایي پر ماجتانو هغه راشي ګر وکیلانو د کورو مشران یې خوري ولاکې موږ هیڅ کومک سوي دی په سپایي کې بند کړي خوایز موږ سره مرسته وکومک وکړي هغه راشي ګر د مشرانو خوري روپۍ ټولې کړې د غوټې په پیسو خرڅوي دا وکیلانو مشره په دا سپا مینې کې مشران دي ګر دې خرڅې کړي پر دا خوارو غریبو باندې څه په زر زر افغانۍ پر کور ټولې ولکه موږ یې شی لالیدلې خدای وایي کرنټین ملکان یې ورکوي ماجتان ته ولکه موږ تر اوسه لیدلې لای په مخ د سر.
سلامونه احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان ټولو مشرانو ته وایم چې بهرات ولایت د کورغ د اولس ولایت خبره کوم د بجای شیدخانو څخه موږ د دوی سره مخ یو او د تند سره مخ یو نه وړم موږ درو نه رفوی درو شرمبان د بهرات موږ د علاقې سره مخ یو چې موږ سره د کوما کوسی رئیس صاحب جمهور ته موږ دا وینا ده چې موږ د دوی سره مخ یو مخ یو موږ د بجای شیدخانو ته هیڅ شی نه درو تاسو ښه
خرسیگی کله خلق دغره کولای شي چې دغه په دې تولو یا په مالګ یا په نورو شیانو باندې پریمینځي او بل مسله دا ده چې په خابازیانو کې ډوډۍ د نانوایانو مخ کې زوړند وي. آیا دا میکروبونه د ګرد غبار سره به د ډوډۍګانو نه کینی؟ دغه ته کته سی یو شاروالۍ ته یا متخصصینو ډاکټرانو سره په وغه کېدلې او بل مسله دا ده چې د زکام او ریزش خو د افغانستان هوا تاسو ته معلومه ده چې ډېر خراب هر څوک یو والګا یو ریزش ټول خلک دغه مرض د تاسو لاندې راوستي دي چې لږ ډېر وټوخېږي بس استرس او رواني تکلیف ورته پیدا وي. بس ډېره مننه د تاسو نه مسعود د کابل څخه وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم درته خبرو. دا به هم اوس واوري چې د افغان بسمت سوا تل شمیرې لارې زموږ یو شمیر اورېدونکو په کومو مسایلو پیغامونه راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې له بي وزلو سره باید مرسته وشي. عبدالغازی عزیز غالب له هلمند مارجی ولسوالۍ څخه لیکلي چې کورونا داس خطرناک ویروس دی چې باید ورته پام وشي او بندیان باید خوشي شي. د غرض ماریا په نوم باندې یو چالی کلی کچره د امیر روغتیا وزارت د کورونا ناروغ او د کورنۍ قرنټین کړي نو ډیره ښه نتیجه به ولري. له دې وزارت نه هیله کوم چې دا په پام کې ونیسي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه بیا لیکلي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې اعمال ترسره کوي خو زموږ چارواکي په چوپ دي او ځواب نه ورکوي. د غراز وسیولا عبدالرحیم زیل لغمان له قرغیو ولسوالۍ څخه لیکلي چې په کابل کې هغو کسانو ته ډوډۍ ورکول کیږي چې یا د وزیر او یا هم د کوم وکیل خپلوان وي. کور مو ودان پیغامونه مو زخت زیات راسته ولی موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه درته ولولو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر ایف ای آر ایل ٹیک ای او آر جی.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا به اسد الله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي وویل فکر نه کوي چې درېدلي دي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وایي تیره شپه د کابل ښار او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. د ملي امنیت سرچینو ویلي د کابل ښار شمالي څنډه سره کوتل کې داعش د برید پلان درلود چې دوی مخه ونیوله. د ریاست ویلي چې تر څو ساعتونو د عملیاتو بشپړ جزئیات خبروي. په پاکستان کې لسګونه زره خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکخ فعال د وجل کېدو په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. د سردار عارف وزیر وجل کېدا د خلکو د غوسه او خپګان سبب شو او سره لدې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله پر غونډو بندیز وو، خلکو د بندیز پروا و نه کړه او پرونی په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړې. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداري ورکړي چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له هغه بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاشه ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنوي چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې 10 ټنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې څه د پاسه 10 ټنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره دی ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په دې وروستیو دوو کالو کې په غزنی ولایت کې د 400 تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي رادیو ته ویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال دوه تنه نیولې چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بل پیخه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې څه د پاسه 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داوود د دروازې لاره د هرات ښار ته قاچاق او د نشه یي موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه او 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون 3 تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس لیوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. خنارو د
کبدو په خاطر باید د بزګر تکنات ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه سر ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې، ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه،
نن ډېر ستړی سوی یې، ځکه چای خوند درکوي.
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ووینې.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په څه د پاسه 100,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له څلور میاشتنی ځنډ وروسته نشر شوه، ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاق کوونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 103,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول، چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي، نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه شوې او د تریاکو پر تولید باندې یې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,000 ټنه نشه یي مواد نیول شوي او له قاچاق کوونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی به له 2009 کال څخه نیولی بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمېدو په خاطر باید د بزګرو تکنات ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. تیر بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې، په ظلم باندې، بزګر هېڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر، د مسکنۍ په خاطر، د غربت او د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کیږي، د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخوخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چغی اوریدل کیږي چې د درملین لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملین لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټر سارا حیدری چې اوس په یو نا دولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روختون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغ شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ نو ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه بیا اندازې زیات د هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې. زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3 لک کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغیږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخه کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګا یو سمستر تدریس کړل شي. خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیا و نه پوهیږي. موږ اړیو چې پر دوی باندې لسره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپو ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې لمو کسروي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوي کیږي. خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابر شي.
مسائل مربوط به احتیاط و
احتیاط او لنشی مواد سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسيږي. خود دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې د ستونزه به د ځنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده، چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي، خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روختون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روختون یو له هغو روختونونو څخه دی چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکی بستری کیږي چې غواړي په خپل خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روختون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکی کار اخیستل کیږي، او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې، د اول د اکتوبر نه تر دې دمه منې دغه روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي تو ګروپ دی د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاد ورونه یا خویندې چې په نشي توګو استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالی د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي، او هم دغه کسان د اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو، او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر دپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې یا د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنې د بستر لپاره مو شروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوي کوم او په خپله خوښه راشي بیا موږ تداوي لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسئلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو هغو شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته دي چې هغو همدا تداوي کوه او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر 15 ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوه د دردونو ارزي تداوی شي ورته دا موږ ورته کړو. دا غې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناست کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو چې مریض په کومو ساحو کې یا مسجد دوه مشکلات دي. مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شینه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کوه یا انفرادي ناستې کوه، او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مسله د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغه ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته وایي چې مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دو دپاره جان پاک شته دی، دو دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دو دپاره غذای هم رایگان د لباس موږ ورکو، دا دی د دو دپاره بستر دی، دا رایگان دی داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې ولو جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره به تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم به تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځ ته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ تاسې
د معتادینو په برخه کې مو په خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بیکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپلو پاملونو ده. بعضې وخت جامع کې او بعضې پاملونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونشې توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې خیرول الله سخ کال کوکنارو سخ ډیر تاریاک تر لاسه کړي او ډیر خوشاله دي. خود هغه میرمن عائشه بیا ل تاریاکو او ل دې لارې لاس تراغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشه اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پیښي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
خزه ته یو ګلاس چای نورم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
نن ډېر ستړی سوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولوي.
څنګه ګټه؟
نن مې د تاریاکو نیش خلاص کړ.
سږ کال کوکنارو دومره تاریخ وکړل چې تر اوسه یې نه و کړی.
رښتیا ډېر تاریخ دی؟
اوهو دومره تاریخ دی چې که یې وویني نو ګوته په پغاخ ورته ونیسي.
سړیه اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې یې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوډرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوډر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الاله او وسات وي.
یاره ښځې چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړې. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی اتڼ.
ما کله وویل چې نه یم خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي، راز راز
وشو سو په سپینه ږیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره په نارینه و باور نشته، لوږې او تندې به یې ښځې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم که چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواره یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړاوې او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډېر ظالمان دي، په سلګونو کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
خیرو لالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونو پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده، خدایه ما وبخښه، ما په خپله له ځان سره ظلم وکړه، ما په خپل لاس خپله پښه پرېږړه، نور تازه سرو ګل نه کړم، نه کړم، خدایه ما وبخښه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیپلنه
کنه دی پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.